السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده نن د یکشن بی ورځ ده د لړم یعقرب 29 د نومبر شلمه دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سمورت په یو څو ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. تبدسل کېده چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب وایي چې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون 9 کسان په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. پیښه په شمالي سالنګ کې سوي ده. شغل یعقوب زیاته کړه، یو مسافر وړونکی بس له کابله د مزار شریف پر لوري روان و چې تیره شپه د خنجان ولسوالۍ په تخت سنگ سیمه کې له سړک واوښت او سیند ته ولوېد. هغه د پیښې علت د بس موټر تیز چلول او تخنیکي ستونزه بللې ده. د طالبانو چارواکي وایي د پاکستاني لوري سره د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د پرانستل کېدو مذاکرات پای ته رسیدلي او ژمنه سوي چې دغه دروازه به سبا دوشنبه سهار د مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصېږي. د طالبانو حکومت د کندهار د بهرنیو چارو ریاست سرپرست ملا عبدالشکور حقانی وایي، له پاکستاني لوري سره تر دوه ځلې کتنې وروسته ژمنه ورکول سوي چې دغه دروازه به سبا پرانستل کېږي. د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه د تیر یکشنبه په ورځ د یو نامعلوم کس لخوا په دروازه کې پر پاکستاني سرحدي ځواکونو تر وسلوال برید وروسته وتړل سوه. په دې پیښه کې یو پاکستاني پوځي وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وه تر هغو چې قاتل نه وي ورسپارل سوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د ترکیه دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال او عراق کې پر ځینو سیمو حملې کړي چې د کردانو ډلې په نښه کړي دي. انقره د کردانو دغه ډلې په استنبول کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلي ګڼي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر مرکزونو او د ولسي خوندیتوب پر قطعاتو حملې کړي دي. د اعلامیې په دوام د پوځي عملیاتو په تړاو راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس ترکیه دغه عملیات د ځان د دفاع لپاره کړي دي. د استنبول په مرکزي برخه کې د تیرې اونۍ په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 80 زیات نور ټپیان سول. د ایران د سوک وهنی ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي او غواړي چې د بې عدالتیو په وړاندې د ایران د ملت غږ وي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایرانی څنګ راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه چې دا مهال د ځوانانو د سوک وهنی په یو تورنمنت کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی ویلي چې ایران چارواکي له شرافت څخه به برخې دي. حسین سوری د څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې میرمنې ماسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه میرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربې هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخ کیږي. د فوټبال د سرشکل نړیوال جام سیالۍ چې د دورشي ودونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې تر 13 نیټې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري، نن د ماشوم نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل شوی.
دا غوښتنه لري چې هر سیزن زمونږ مکتبونه زمونږ په مخ پرانیزي.
د کابل ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پر راتګ سره د برېښنا پرچاوي زیاته سوې چې دې مسئلې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي.
ګاز قیمت، تیل قیمت، دا خو یو چراغ هم یو شی نشته چې کینو.
دا هم وایي چې په لومړي وار د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه چې هغه توان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کرې ته اړولی. تر څو میاشتنی ځنډ وروسته د خرسون او د اوکراین د پلازمینې کیف ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ بیا پیل شو. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. نن د نوامبر میاشتې شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي، نو دې چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړې د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره مرسته وکړي. دا هم تفصیل
بهره د اتم ټولګي زده کوونکی ده. بهاري په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځي تر څنګ په ښار کې قلمونه پلورل او خپلې پنځه کسیزې کورنۍ لپاره بې پیسې ګټلې. بهاره وایي لکه چې د طالبانو حکومت یې پر مخ ښوونځی بند کړ نو ټوله ورځ به په ښار کې کار کاوه، خو ادعا کوي چې یوه میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر مهال ونیوله او له شپږ شپو زندان وروسته یې ترېنه ضمانت واخیست چې له دې وروسته به په ښار کې کار نه کوي.
بیا کار ته اور وګرځېدم او فکر مې کاوه چې دوی به ماته څه ونه وایي، خو کله چې کار ته لاړم طالبانو موږ ونیولو، ویې وهلو او راته یې ویل چې ولې له کوره راوځئ. موږ خو کاریګر نه درلوده، نو یوه شپه یې په څلورمه اوزه کې بندیانې کړو، بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانې کړو، بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانې شئ. موږ ورته وویل چې موږ څه ګناه لرو، څلور شپې په پلچرخي کې پاتې شو. له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وی نو شپږ میاشتې مو بندي کوو، نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناست یم.
د نوموړي د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د کابل امنی قومندان ویان خالد زدران وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. بهاره وایي چې شپږو نورو کم عمر نجونو هم له دې سره په ښار کې کار کاوه، خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کېنولې. د بهارې پلار ناروغ دی او مور یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي، خو په تېره یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استازي محمد اک ایوا د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی دې زده کړې وکړي خو لور ته دې د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده. له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی. حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورور یې هر ورځ ښوونځي ته ځي، خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوه ګونی چلند هغه ډیر ځوروي.
مونږ د دوه کاله د مکتب نه پاتې سو، طالبان اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. په دې حال چې د ما ورور هر ورځ مکتب ته ځي او د مونږ حق پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر څه زر زمونږ مکتبونه د مونږ په مخ پرانیزي.
له 1950 کال راهیسې هر کال د نومبر شلمه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په دې هدف لمانځل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي. د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتابه لپاره په 1990 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو. که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی، خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقض ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي.
ومردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسل کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي خو نجونې لا هم اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. بلخوا د یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤولې سمورت په یو لوړ ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کېدل منزل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. له مدني فعالې او د ماشومانو د ارواپوهنې له متخصصې رنګیزې نور څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ماشوم نړیوالې ورځې لمانځل څه معنی لري؟
ګوري، افغانستان اوس مهال په ټوله معنا د ماشوم لپاره دوزخ ګرځېدلی دی. دا یوازې د ښوونځیو د محرومیت خبره نه ده، یا دا چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي، پر مخ باندې دروازې تړل شوي دي او هلکان ښوونځیو ته ځي نه. د هلکان ښوونځي هم په مدرسو باندې اړول شوي دي. دا چې هلته څه ورښودل کېږي، څه ورسره کېږي، څه ورسره روان دي، په دې باندې هم څوک خبره نه کوي. او بل دا چې افغان ماشوم اوس مهال د لوږې سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د رپورټ په اساس باندې د ورځې 250 ماشومان سوی تغذیې څخه مري. راغله د ماشوم د کار خبره، د افغانانو اقتصاد په ټپه ولاړ دی، او دا ډیره عادي خبره ده چې کله محالات دغه سي وي د کورنۍ زیاتره غړي په کار کولو باندې مجبوریږي چې بېګا او سبا د پاره یوه ډوډۍ روزي پیدا کړي. اوس مهال افغان ماشومان کوټې ته، پېښور ته، کراچۍ ته په مزدورۍ پسې ځي. دا چې دوی سره هلته څه تېرېږي، څه روان دي، دا ډېره دردونکې خبره ده. حالات دي اوس مهال د افغانستان راتلونکی نسل د تباهۍ په لورې روان دی. ماشوم هیڅ ژوند نه لري، نه راتلونکی لري. همدا اوس دوی سره څه روان دي، په کوم ډول رویه ورسره کېږي؟ په افغانستان کې د دوی هر حق تر پښو لاندې دی. دوی کوم حق نه لري، کوم ژوند نه لري. نو په داسې حالاتو کې به ورځ څه ولمنځل شي او څه معنا به ولري؟ همدا ډول د طالبانو پر راتګ سره د کمکۍ نجونو په زور ودونه، په کم عمرۍ کې ودونه هم ښه په درس کې روان دي. نو دا لا بله بدبختي ده چې موږ ورسره مخامخ یو، افغان ماشوم ورسره مخامخ دی.
په افغانستان کې د لسیزو په تیرېدو سره بیا هم د ماشومانو وضعیت مثبت لوري ته بدل نسو. ستاسو په نظر علت څه دی؟
هر څه خرابول اسانه دي او بیرته جوړول یې ستونزمن. نو کټ مټ افغانستان او د افغانستان حالات هم دې ته ورته وو. افغانستان د تیرو جګړو د ګاونډیو د مداخلو څخه روغ پاتې نه وو. موږ د جوړېدو په لوري باندې وو. په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې د ماشومانو حالات ډېر ښه شوی وو. موږ د نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب درلود. د افغانانو ماشومانو لپاره هم مادي وی قانون جوړ شوی وو. د کار په اړه یې زخت ډېر ماشومان ښوونځیو ته تلل. د کورنیو اقتصاد مخ پر ښه کېدو وو، یا څه ښه شوی وو. له ماشوم څخه د کار کولو یا د ګټې وټې تمه کمه شوې وه. ماشوم توانېدلی وو چې خپل ماشومتوب او خپل ښوونځي ته تلل یو غوره ژوند ولري. موږ به لا ډېر ښه شي وو. خو بدبختانه د افغانستان د سقوط سره سم بیرته هر څه له منځه ولاړل.
په جګړو کې له ماشومان هم د وړو سرتیرو په توګه کار اخیستل کېږي. دغه راز په جګړو کې ماشومان زیات قرباني کېږي. نړیوالو کنوانسیونونو ته د جګړې لوري ولې درناوی نه کوي ستاسو په نظر؟
دغه پوښتنه په خپله سوال لاندې راځي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې هیڅ حکومت یا حکومتداري وجود نه لري، هیڅ قانون نشته. یو جنګي تروریستي ډله په زور راغلې، د افغانستان واک یې په لاس کې اخیستی. دوی به د نړیوالو کنوینسیونونو سره څه په اړیکه کې واوسي، یا به ژوند ورته پاتې شي، یا به درناوی ورته وکړي. په افغانستان باندې اوس یوه دغسې مذهبي سختریزه ډله چې هغه له خلکو څخه په واقعن د ماشومانو څخه په ځانګړي ډول د سرتیرو په توګه کار اخلي، اخیستی یې لا تر اوسه. یو دردونکی حقیقت دا دی چې ګوري، د میرمنو ریاست یا وزارت وجود نه لري، خو د ځانمرګو برید کوونکو د روزنې کنډک وجود لري. نو دغسې یوه ډله تپله چې هغه په رسمي ډول باندې په ډېر ویاړ باندې په یو هیواد کې د ځانمرګو برید کوونکو یا د انتحاریانو کنډک لري، هغه به د نړیوالو کنوینسیونونو یا د ماشومانو د حقونو د پاره څه ژمنتیا څه به ولري؟
د ماشومانو د ارواپوهنې متخصصه رنگیزه نور وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پراتګ سره د برېښنا پرچاوي زیاته سوې. دوی له ازادي راډیو سره خبرې کوي ویلي له یوې خوا د ژمي پراتګ سره د سون توکو بیې لوړې سوي، له بلې خوا په څلورویشتو ساعتونو کې څو محدود ساعته برېښنا لري. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم تفصیل
د ژمی پراتګ سره د بېوزلو کورنیو مخ زیاتېدونکې ستونزې. اوس د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د برېښنا له پرچاوۍ شکایت کوي. له دوی یو شمېر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د برېښنا د پرچاوۍ تر څنګ په دې ورځو کې د کابل په بازارونو کې د سون توکو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسېدونکی فیصل وایي
دا خو ژمم راورسېده، نن سبا خو ژمم داسې هوا یخ دي او برق هم نشته. څوک هغه هم شپې 12 بجې راځي تر 4 بجې. ګاز قیمت، تیل قیمت، دا خو یو چراغ هم یو شی نشته چې کینو. په 4 ساعتو کې خالي د 4 ګنټې راځي، دا موږ ویده یو.
د کابل ښار بل اوسېدونکی بشیر چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د حکومت کارکوونکی دی وایي سره له دې چې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شوې خو بیلونه له پخوا هم ډېر راځي. بشیر ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې د برق مسله چې ده ډېره جدي مسله ده، البته د پرچاوۍ مسله یې همدارنګه د برق د پرچاوۍ تر څنګ د بیلونو لوړ بیې یا مثلا بیلونه زیات راځي. دغه برخه کې هم اکثره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. د یو خوا نه د برق پرچاوي شي، د بلې خوا نه د بیلونو لوړ قیمت په ډېره بیې باندې بیل هم راشي، نو بیا خو واقعا هم خلک د ستونزو سره مخامخ کېږي.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د برېښنا په پرچاویو کې کموالی راولي او د برېښنا بیلونه دي د هرې کورنۍ د لګښت پر بنسټ وویشي تر څو خلک یې د ورکړې توان ولري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ازبکستان کې د یوې فني ستونزې له امله به په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شي. ښاغلي میوندي د تېرې اونۍ د یک شنبې په ورځ د دې خبرې په کولو سره ویلي و چې هیله لري دغه ستونزه ژر حل شي. د کابل ښاریانو لخوا د برېښنا د پرچاویانو د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې مطرح کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې به سږنی ژمی ډېر سوړ وي. په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي تر اوسه د ژمي لپاره سون توکي هم نه دي اخیستي او اندېښنه لري که د برېښنا پرچاویانې کمې نه شي دوی به دغه ژمی څنګه تیر کړي. افغانستان هغه هیواد دی چې د خپل اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش ادارې یا سیګر د حمل په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې افغانستان خپله د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په دې برخه کې په کلنی ډول 220 میلیونه افغانۍ دغه هیوادونو ته ورکوي. خو له دې سره سره لا هم د افغانستان د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې او په خپل ځای پاتې.
پاکستان کې د لوی درستیز د کار دوره پای ته رسیدلې او د نوي لوی درستیز د ټاکلو پر سر خبرې کیږي. نور لیسمت سروان
په داسې حال کې چې د پاکستان د لوی درستیز د کار د دورې وخت پوره شوی، د نوي لوی درستیز د ټاکلو پر سر د سیاستوالو ترمنځ ناندرې په زیاتېدو دي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هیواد ولسمشر عارف علوي ته خبرداری ورکړی چې د لوی درستیز په ټاکنه کې د ستونزې د پیښولو ناوړه عواقب به د ده په غاړه وي. د پاکستان له قوانینو سره سم ولسمشر که څه هم اجرایي صلاحیت نه لري، تر ډیره یې دنده تشریفاتي ده، خو د لوی درستیز په شان چارواکي که څه هم د صدر اعظم له لوري نومول کیږي خو د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. په پېښور کې میش خبریال او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد وایي ولسمشر عارف علوي د عمران خان ډېر پلوی دی او عمران خان غواړي چې لوی درستیز د ولسمشر په خوښه وټاکل شي.
په دې وجه هغه ته وزیر خارجه بلاول بټو زرداری دا ویلي دي چې د پوج په ټول سرنخکر په ټاکلو کې د ګډبډونه کې ځکه چې ته دا خطر محسوسیږي چې اسې نه دا د عمران خان د مرزه مطابق چې کوم ټاکنه ده نو په هغې کې یو کردار الوبوي. اسې خو د پاکستان د آئین مطابق وزیر اعظم به تجویز ورکوي او د وزیر اعظم په تجویز باندې د صدر چې کوم دی نو دی به بالکل په هغې عمل درآمد کوي. صدر ته په دې کې هیڅ قسمه اختیار نشته چې هغه پکې بدلون کړي او یا هغه پکې دغه تجویز مسترد کړي.
د پاکستان ولسمشر د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري، خو صدر اعظم شهباز شریف چې د پیپلز او څو نورو ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې واک ته رسیدلی د مسلم لیگ نواز ګوند غړی دی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې اوس په اپوزیسیون کې دی د بلاول بوټو ګواښ غندلی دی. له بلې خوا پیپلز ګوند پر خپل رسمي ټویټر پاڼه له صدر اعظم څخه د عمران خان د سلب اعتماد کېدو مهال ته په اشاره کښلي چې ولسمشر عارف علوي د عدم اعتماد رایې د ورکول کېدو په وخت په غیر قانوني ډول هڅه وکړه چې ملي جرګه منحل کړي، نو هیله ده چې دا وار بیا ولسمشر علوي د کوم خنډ د پېښولو هڅه ونه کوي. بلاول بوټو د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هیله لري چې دا ځل به ټولې چارې د قانون پر اساس ترسره شي او دا ولسمشر علوي ته وروستی فرصت دی، او که بیا هم ستونزې پیښې کړي د هغو ناوړه عواقب به وویني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دسل کې چې طالبان د 1,200,000 برېښنایي تذکرو د چاپ او د ویش د پیل خبر ورکوي، د برېښنایي تذکرو ځینې غوښتونکي د دغه بهیر له پڅوالي شکایت لري.
سهیلا د کابل ښار اوسیدونکي نوموړي ازادي راډیو ته وایي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرې د اخیستلو لپاره لومړلیکنه وکړه، خو تر اوسه یې په اخیستلو نه ده بریالی شوې.
ما الکترونیکی تذکری ته لیکنه کړې، اپلای مې ورکړی ده ډېر وخت وروسته، او کارونه یې لږ لږ مخکې لاړه، خو اوس ډېر وخت کېږي چې کارونه یې بند شوي دي. الکترونیکی تذکری ته ضرورت لرم په دې چې وظیفې ته زما په هر ځای کې راته پکارېږي، او دا یو ملي سند ده چې باید زه ځان سره ولرم، خو اوس کارونه یې نشته بند کړي دي.
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼي ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان هم ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې مخکې د برېښنایي تذکری د اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې وه، خو لا هم په تمه دی او ترلاسه کړې نه ده.
موږ سوسو ځلې برقي تذکرو ته ولسوالۍ نه اننګ ولایت ته لاړ شوي، هلته مو ثبتي نامونه ورته کړي، خو موږ ته د برقي تذکرو کارکوونکي چې دي موږ بې غورۍ له امله موږ نوم نه راوځي، موږ ته پام نه نیسي. ډېر وخت کېږي چې موږ ثبتي نام کړی دی، موږ ته تذکرې په خپل ټیم نه ملاوېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ملي احصایې او معلوماتو اداره د 1,200,000 برېښنایي تذکرو د چاپ خبر ورکوي، او وایي ټاکل شوی چې تر یوې اونۍ پورې په کوریا کې هم 1,300,000 چاپ شوي برېښنایي تذکرې افغانستان ته راورسیږي. دغه اداره وایي چې کوریایي شرکت سره د 3,000,000 برېښنایي تذکرو د چاپ تړون شوی دی. د طالبان حکومت د ملي احصایې او معلوماتو ادارې ویان محمد حلیم رافی ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د برېښنایي تذکرو د ویش پڅ بهیر تاییدوي، خو وایي اوس چارې عادي شوي او د پلازمینې په ګډون خلک کولی شي په ټولو ولایتونو کې په یوه اونۍ کې برېښنایي تذکره ترلاسه کړي.
څه موده وړاندې د الکترونیکي تذکرو د چاپ پروسه یو څه ځنډنۍ شوله، او دا پروسه مو ټکنۍ کړه. پاکه مو ونه درو، ځکه دلته مو اولیتونه ورکړل، ځینې کسان چې مریضان یې درلودل د هغوی لپاره مو اولیت ورکړ او الکترونیکي تذکرې مو ورچاپولې. دا اوس په 4 ولایتونو کې پروسه ډېره عادي ده. هر څوک چې یو ورځ ثبتي نام وکړي، په هماغه ورځ بایومیټریک اخیستل کېږي، یو هفتې په جریان کې دوی ته تذکره ورچاپ کېږي.
د ښاغلي رافي په وینا په نویو برېښنایي تذکرو کې بدلونونه راغلي دي. نوموړي وویل چې په دې تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې، د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی، او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې ورزیات شوی دی. دغه شان په خبره یې د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ورزیات شوی دی. د برېښنایي تذکرو د اخیستو په چارو کې د ستونزو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست هم نږدې 2 میاشتې مخکې د پاسپورټونو د ویش چارې ودرولې، او د ډېری غوښتونکو له شکایتونو سره سره بیا هم دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه هغه توان به ورکوي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کرې ته اړولی دی. نور لیسمت سروان.
د نړۍ بېلابېلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي، او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د برخې غوښتنه کوي، خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده، ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمېدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته لدی چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه، خبرې اترې د 150 دقیقو لپاره وځنډول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رایه پرې واخیستل شي متن ولوستلی شي. دا پریکړه یوه بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخوالې تاوان یا خساره بولي. دا د بېوزلو هیوادونو لپاره چې له دې خاطره د پیسو غوښتنه کوله لوی بری دی. د اقلیمی بدلون له کبله چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی، په بېوزلو هیوادونو کې د سیلونو، وچکالیو، سختې ګرمۍ، لوږې او توپان په شان ستونزې پیدا شوي دي. د پاکستان د اقلیمي چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د 150 کلونو هلو ځلو نتیجه وبلله. د مالدیپ د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته د دې پریکړې په اړه موبایل دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودې راهیسې په لټه کې وو. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سژنۍ غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه وه چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګنده سلانه وشوې. په 2014 کې د پاریس د اقلیمي موافقې پر اساس ټاکل شوې و چې هیوادونه باید اجازه ورنه کړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 نوي هیوادونو ژمنه وکړه چې د ګلتوني ګازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په سلو کې 45 کموي، خو هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل ونه کاوه.
اوس هم یوه بهرنۍ مسله، له 9 میاشتو وروسته په لومړي ځل له کیف څخه خرسون ښار ته د ریل ګاډي تګ را تګ بیا پیل شو.
اوکراین بیرته نیولی ښار خرسون ته د ریل ګاډي تګ را تګ پیل کړ، او له دې سره هم مهاله اوکراینی پوځیان د دونباس په ختیځ کې د روسي ځواکونو له شدیدې جګړې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې روسي پوځیانو خپلې مورچې ټینګې کړې دي. له کیف څخه خرسون ته د ریل ګاډي تګ چې د اوکراین د ریل لارو ملي ادارې اعلان وکړ، که څه هم کوچنی خو له سمبولیک نظره لویه بریا ګڼل کیږي. څکم یوه اونۍ وروسته لدی چې خرسون له روسي ځواکونو بیرته ونیول شو، د اوکراین د ریل لارو ادارې دې ښار ته د ریل ګاډو تګ را تګ پیل کړ. دا د سږ کال د فبروري له 24 وروسته د اوکراین لومړنی ریل ګاډی دی چې خرسون ته ځي. چارواکي وایي چې له دې استبا په منظم ډول خرسون ته ریل ګاډي تګ را تګ کوي. له بلې خوا د بریتانیا صدر اعظم د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره د لیدو لپاره پرون شنبه په نااعلان شوي سفر کیف ته لاړ. ریشی سوناک په کیف کې اوکراین ته د وسلو نوې مرسته اعلان کړه. د ژمنه وکړه چې اوکراین ته به د درون یا بې پیلوټ الوتکو په شمول د هوایي دفاع وسایل ورکړي. روسي پوځیان د اوکراین پر ضد په جګړه کې له هوایي ځواک په تیره بیا بې پیلوټ الوتکو څخه ډیر کار اخلي او هڅه کوي چې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات له منځه یوسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې بریتانیا به د 8 میلیون ډالرو په ارزښت د هوایي دفاع وسایل اوکراین ته ورکړي. دا لکه چې ریشی سوناک د بریتانیا صدر اعظم غوره شوی کیف ته لوبنه سفر دی، او د دې شودنه کوي چې سوناک د اوکراین په اړه د بریتانیا د مخکینی حکومت پالیسۍ ته دوام ورکوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس له مخې بریتانیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین یو مهم ملاتړ کوونکی دی، او تر اوسه پورې د اوکراین پوسته د 2.8 میلیارد ډالرو پوځي مرسته ورکړې ده.
په کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کېدو له کبله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان وښته. د دې دروازې تړل کېدو پر بایو څومره اغیز کړي؟ ازادي راډیو دا پښتنه پر خپلو ټولنیزو شبکو له خپلو مینوالو کړي ده. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. الحاج فضل محمد حقمل لیکي دغه سوداګران کې ملي شخصیتونه وي، او دغه غریب ملت درد ورسره وي، نو د نورو همسایګانو څخه ولي د راکړې ورکړې قراردادونه نه کوي چې دوی دغه پاکستان پیدا کړی دی؟ عبدالقدیم واحدي لیکلي دا تاوان تنها د افغانانو نه، ترموج د پاکستان په تاوان ډیر دی. افغان تجاران دي نور لارې چارې ولټوي. عزت مسعود لیکلی تر اوسه خیر او خیریت دی. افغانستان یو تجارتي کوریدور جوړ کړی چې لکبلې د افغانستان په اقتصاد هیڅ اثر نسی کولی. بل اړخ منافق گاونډای دی، ځکه چې متضرر دی چې الهي عذاب ټول کروندې له موسمي سبزیجاتو خالی کړي او زموږ پیازو ته محتاج کړل. شریف سالارزای لیکي اغیزه داده چې د نورو مملکتونو سره تجارت نه لري، بس د دوی صادراتو ته ناست یو او مالونه څو برابره ګران را باندې خرڅوي. ذبیح الله احمد زیلی کی هو موږ تر اوسه کومه خاصه اغیزه نه ده لیدلې. شکر.